Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د سلواغي یا دلوي درويشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د فبروري له 12 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د سولې عالی شورا د ولسمشر اشرف غنی له غوښتنې سره سم د لوی جرګې د جوړولو لپاره چمتووالی ښودلی او د امریکا دفاع وزیر پرون په کابل کې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره وکتل. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په دې نیم ساعته خپرونه کې اورېدای شئ. خو لومړی خبرونه. لمړی د خبرونو سرلیکونه. ملي اردو په تخار ولایت کې د کوکچی سیند په شاوخوا ولسوالیو کې د منځنۍ اسیا د جګړهمارو د ځپلو لپاره عملیات پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت د افغان ولسمشر له یو پخواني سلاکار څخه غواړي چې خپل غیر مسؤول وسلوال او تجهیزات ور وسپاري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې لا هم د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژنې په اړه تحقیقات کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان پخوانی موقت ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي تیر ماښام د ورپېښې ناروغۍ له کبله په حق ورسېد. د ښاغلي مجددي د کورنۍ غړو رسنیو ته دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې نوموړی د 93 کلونو په عمر پرون په حق ورسېد. په پام کې ده چې د هغه جنازه به سبا چهارشنبه د کابل ښار په عاشقان او عرفان سیمه کې د هغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شامل هیوادونو له استازو سره د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د ستونزې د سوله ییز حل لپاره د لارو چارو په اړه مثبتې خبرې درلودې. ینس ستولتنبرګ تیر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی، خو هغه د دې لیدنو کتنو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. خلیلزاد د یکشنبې په ورځ یو ځل بیا د بلجیم او افغانستان په ګډون د څو هیوادونو یو بل دوره پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړ مورزو ویل چې خلیلزاد به بلجیم، جرمنی، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان ته سفر د فبروري په 28 نیټه پای ته ورسوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې جنرال دین محمد جرات باید ژر تر ژره خپل غیر مسؤول وسلوال کسان او هغه وسلې او تجهیزات چې له حکومت څخه یې اخیستي دي وسپاري. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی پرون په یوه ویډیویي پیغام کې وویل چې جرأت د هغه وسلې او وسایط هم بیرته وسپاري چې له دې وزارت څخه یې ترلاسه کړي دي.
وزارت مداخله اکیدا از نام برده تقاضا مینماید که سلاح و وسایط نظامی موجود خیش را همراه با افراد مسلح غیر مسئول الا 72 ساعت به پلیس کابل تسلیم نماید.
حتی مو کړ چې په دې اړه د ښاغلي جرأت نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. نوموړی د ولسمشر اشرف غنی د سلاکار او د ملي امنیت د شورا د دفتر د مرستیال په توګه دندې ترسره کړي دي، خو ولسمشر د تیر کال په اکتوبر میاشت کې له دواړو دندو ګوښه کړ. د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې په تخار ولایت کې د کوکچی سیند په شاوخوا ولسوالیو کې د طوفان څلرویشت په نوم د پوځي عملیاتو یو مهم هدف د منځنۍ آسیا د جګړه مارو ځپل دي. د دې قول اردو ویان محمد حنیف رضایی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وسلوال په بېلابېلو ولسوالیو لکه خاجغار، خاجه بهاودین او ینګی قلا کې فعالیت کوي.
شکایت های مردم هم از این ناحیه بودن که در اینجا به اصطلاح چیکنی ها هستند، آیغور هستند، افراد و اعضای به حزب تحریک اسلامی ازبکستان هستند و همچنان حزب جمعیت انصار الله تاجیکستان هستند که در اینجا فعالیت دارند. به او اساس یه عملیات راه اندازی شدند.
خاغلی رضایی زیاته کړه چې د یکشنبه په ورځ د عملیاتو له پیل وروسته څه باندې لس تنه وسلوال وژل شوي دي. نوموړي په دې ولسوالیو کې د بهرنیو جنګیالیو شمیر ونه خوت. لازادې رادیو خبرونه اورئ. د دی امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وی هیواد لهم د سعودي خبریال جمال خاشقجی د وژنې په اړه تحقیقات کوي. پومپیو پرون هنګری ته د سفر پر مهال وویل چې متحد ایالات د دې قتل په اړه د څیړنو د ځنډولو هڅه نه کوي. هغه زیاته کړه چې متحد ایالات به د ټولو هغو کسانو د مسؤول ګڼلو په برخه کې لا ډیر اقدامات وکړي چې د خاشقجی په قتل کې ښکیل دي. جمال خاشقجی د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي عربستان په قنسلګرۍ کې دننه په مرموز ډول ووژل شو. د امریکا د کانګرس غړو د دې قتل عاملانو ته د سزا ورکولو په برخه کې د امریکا د لا جدي اقداماتو غوښتنه کړې. اورستای خبر دا چې د ترکیې یو پوځي هلیکوپټر د استانبول ښار په څنډو کې د بیړنۍ ناستې پر مهال رالویدلی دی. د ترکی چارواکو په وینا لږ تر لږه څلور سرتیري په دې پیښه کې وژل شوي. د استانبول والي علي پرلیکایا پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی چې دغه یو ایچ ون ډوله هلیکوپټر د فبروري پر یولسمه د استانبول په آسیایي برخه کې د استوګنې د اپارتمنونو په منځ کې نسکوره شوې ده. د دې پیښې له کبله په سیمه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. دا په دریو میاشتو کې دوهمه دا ډول پیښه ده چې په استانبول کې کیږي. د استانبول انادولو او بخې د استانبول د لوی څارنوالۍ دفتر ویلي چې تر اوسه د پیښې علت معلوم نه دی، خو په اړه یې پلټنې روانې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپور نه خپرو. روسته لدې چې ولسمشر اشرف غنی د سولې په اړه د بحث لپاره د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د سولې عالی شورا وایي چې د دې لوی جرګې د جوړولو لپاره چمتووالی لري.
مناسبه هم دغه ده چې رئیس جمهور د مشورو په نتیجه کې تصمیم ونیسي، او دغه یو دریض په اساس باندې مسلح مخالفینو سره خبرې وشي.
د امریکا د دفاع وزیر چې پرون د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې کابل ته ورسید، له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. نور موضوعات هم لرو. په کندهار کې د جګړې یو معیوب قرباني پر حکومت او طالبانو غږ کوي چې نور نو سولې ته غاړه کېږدي.
طالبان او دغه حکومت باید ټول سره وکړي چې ما پر کم باید نور خلک نه یولې فائدہ نه کوي چې پټه ګډان سی اګړان ته سی ادا غره کم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي روسیا په لویدیځو هیوادونو کې اختلافونه پاروي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره دا خبری مجله تر پایه واورئ. لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د افغانستان پخوانی موقت ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي پرون ماښام د ورپېښې ناروغۍ له کبله په حق ورسید. مجددي د درې نوي کلونو په عمر سا ورکړه. حضرت صبغت الله مجددي د مجاهدینو له بریا وروسته د افغانستان د رامنځته شوي اسلامي حکومت لومړنی ولسمشر و. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه له کابله اجمل تورمان د ټلیفون په مستقیمه لیکر سره دی. تورمان صاحب،
بله. تل سپتا سیو د زادی رادیو لیدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي بیګا د کابل په روغتون کې د درې نوي کلونو په عمر وفات شو. حضرت مجددي جهادي مشر او د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر راپرځېدلو وروسته دوه میاشتې د دغه هیواد موقت ولسمشر پاتې شو. نوموړی د اساسي قانون د جرګې مشر او دغه شان د مشرانو جرګې رئیس هم پاتې شوی و. حضرت مجددي په مصر کې زده کړې کړې وې او د یو سپینګویا جهادي مشر په توګه مشهور و. ښاغلي مجددي د امنیتي تړون پر لاسلیک کولو ټینګار درلود، او هغه مهال چې ولسمشر حامد کرزي د دغه تړون لاسلیک کول نه غوښتل، نو په د باړه د رابلل شوي لوی جرګې ته د ټینګار وکړ که ښاغلی کرزی دغه تړون لاسلیک نه کړي، دی به له هر څه استعفا وکړي او افغانستان به پرېږدي. خاغلی مجدی په خپل وروسته مرکه کې لازادې رادو سره ویلی چې اوس مهال ولسمشر محمد اشرف غنی لدنه ناراض ښکارېدو او ویلی چې د مهمو مسایلو کې لدا سره مشوره نه کوي. خاغلی مجدی چې بیګا د ژوند پورې پرې کړی دی ویل کېږي چې سبا د چهارشنبې په ورځ د عاشقانو او عارفانو کې د دغه پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د ازادۍ راډیو پر روانو خبری سرویسونو کې په دې اړه بشپړ راپور وړاندې شي. بله تکر صاحب
ډېره زیاته مننه. تورمن صاحب قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن و چې د افغانستان د پخواني موقت ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي د مړینې په اړه جزئیات اورول. خغلی مجددي تیره شپه په حق ورسید. نوموړی 93 کلن و او د حضرت مجددي د ملي نجات د جبهې د تنظیم مشر هم و او پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل پر مهال په 1978 کال کې پاکستان ته ولاړ او د کابل د هغه وخت د حکومت پر وړاندې سیاسي او وسلواله مبارزه پیل کړه. او مجددي له لومړنیو کسانو څخه و چې د افغانستان د حکومت پر ضد او د شوروي د یرغل پر ضد د جهاد فتوا ورکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تیرو تجربو ته په پام سره چمتوالی لري چې د ولسمشر اشرف غنی له حکم سره سم د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه کړي. ولسمشر غنی د دوشنبه په ورځ وویل چې د سولې په اړه د لا پراخو مشورو لپاره باید د کاب د میاشتې په وروستیو کې د سولې مشورتي لویه جرګه راوبلل شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې په اړه په دې وروستیو کې په کور کې دننه او بهر هڅې ګړندۍ شوې دي. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
که څه هم د افغانستان د ولسمشر له لوري د لویې مشورتي جرګې د رابللو لپاره ډېر لږ وخت پاته دی، د سولې عالي شورا وایي دا کار عملي او ضروري دی. اشرف غني د دوشنبې په ورځ په ارګ کې د سولې مشورتي غونډې پر مهال د سولې عالي شورا ته سپارښتنه وکړه چې د سولې لویه مشورتي جرګه دي د هوتیا کپ په وروستیو کې جوړه کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی تیرو تجربو ته په کتو چمتووالی لري چې په ټاکلي وخت کې د سولې مشورتي لویه جرګه راوبولي.
د هوت تر اخره پورې سانتیا باندې مونږ کولای شو چې د غونډې لپاره آمادګي ونیسو، ځکه چې مناسب هم دغه ده چې رئیس جمهور د افغانستان د خلکو سره مشوره وکړي او د مشورو په نتیجه کې تصمیم ونیسي. په کار دي چې د هغه خلکو په منځ کې چې صلح غواړي یو دریځ د ټولو او همدغه یو دریځ په اساس باندې بیا د مسلح مخالفینو سره خبرې وشي، زه هم ضروري ګرم او هم عملي ګرم.
د سولې د عالي شورا مرستیال وایي په دې لوی جرګې کې به د افغانستان مخور متنفذین د ښځو او ځوانانو استازي، د پوهنتونونو استازي او داسې نور مطرح قشرونه راوبلل سي. افغان ولسمشر په خپلو پرونیو څرګندونو کې د سولې په اړه د واحد نظر نشټوالی د سولې بهیر په ګټه ونه باله. محمد اشرف غنی داسې مهال د څرګندونې کړي چې تیرونې په مسکو کې د افغانستان د بیلابیلو ګوندونو او دغه راز د خلکو استازو د طالبانو له استازو سره دوه ورځنۍ غونډه درلوده. افغان حکومت هغې غونډې ته نه و بلل سوی. افغان ولسمشر په خپلو وروستیو څرګندونو کې په کابل، ننګرهار یا لوی کندهار کې طالبانو ته د یوه دفتر د پرانستلو لپاره هم چمتووالی ښودلی دی، خو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه کړې ده. په همدې حال کې په لندن کې د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه هارون امیرزاده بیا د سولې لویې مشورتي جرګې د رابللو هدف د ولسمشر لخوا د ځان مطرح کول ګڼي. دوی وایي هغه څه چې شغلی غنی یې کوي زما په باور هغه ځان یوازې ګڼي. هغه وړاندیز چې ده کړی د دې لپاره دی چې له نورو څخه د عمل ابتکار په لاس کې واخلي یا لږ تر لږ ووایي چې په دې پروسه کې هڅې کوي. په حقیقت کې دا د مسکو غونډې په غبرګون کې دا پرېکړه سوې چې هلته کرزی په محوریت کې وو او روسیې ملاتړ وکړ. د سولې د پرمختګ لپاره دا وروستۍ څرګندونې داسې مهال سوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي یکشنبه په ورځ د څو هیوادونو یو بل دورې سفر پیل کړ. د زلمی خلیلزاد د دې سفر په لړ کې بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان شامل دي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دوشنبه پرز پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې ل شغلی خلیلزاد او د ناتو د غوس ملاتړ ماموریت ل یو څلويشتو متحدینو او شریکانو سره د افغانستان د ستونزې د سولېز حل لپاره د لاري چارې موندل پاره شیل د نیدرلو دي خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي.
خبری مجله اوري
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبه د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شپه ملالی بشیر ته غوښ شي چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی مطالبه مخکتنه کوي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې افغانستان ته د امریکا د سرپرست دفاع وزیر سفر ته کتلې دي. ورځپاڼې لیکلي پاتریک شانهان هغو خبریالانو ته چې په دې سفر کې لده سره وو ویلي مهمه ده چې افغان حکومت د دې هیواد راتلونکي په خاطر په مذاکراتو کې ګډون وکړي. وال سټریټ جرنال د شاغلي شانهان له قوله لیکلي چې وایي افغانان باید پریکړه وکړي چې راتلونکي به یې څه ډول وي. دا پریکړه د امریکا نه د افغانستان په اړه ده. خو د ورځپاڼې په وینا پاتریک نه دی ویلي چې څه ډول او څه وخت احتمال تا چې افغان حکومت د سولې له مذاکراتو برخه سي. امریکایي مذاکره کوونکو او طالبانو د مذاکراتو د بل پړاو پلان په قطر کې روانه میاشت پلان کړی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په خپل اخیری ګڼه کې افغانستان ته د امریکا سرپرست دفاع وزیر د سفر په اړه لیکلي دي. مقاله لیکي پاتریک شانهان د بوئینګ شرکت پخوانی رئیس چې تر دوشنبه پورې هیڅ کله افغانستان ته نه وتللی په سپتمبر میاشت کې د جیم ماتس تر استعفا وروسته د امریکا د دفاع سرپرست وزیر په توګه د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې خپل دنده پیل کړه. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا د افغانستان د جګړې په اړه د شاغلي شانهان نظر په پراخه توګه روښانه نه دی. ویلی چې افغانستان ته د خپل سفر څخه تر استفادې وروسته به ډونالد ټرمپ ته راپور ورکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندان جنرال جوزف ووتل تیره اونۍ د دې هیواد کانګرس ته د افغانستان په اړه ډیر خوشبینانه نظر وړاندې کړ او وی ویل په افغانستان کې د جګړې له پیل څخه تر اوسه د امریکایي مذاکره کوونکو او طالبانو ترمنځ روان مانورونه د سولې او پخلاینې په برخه کې لومړی حقیقي امکان رامنځته کوي. امریکایي ورځپاڼې یو اس ای ټوډی د افغانستان د سولې مذاکراتو ته په اشاره تر دې عنوان لاندې یو مقاله خپره کړې ده. د افغانستان مذاکرات په ویتنام کې د جګړې پای ته ورته دي. په مقاله کې راغلي ټاکل سوی د روانه میاشت نوري خبرې هم وسی، خو تر اوسه پورې د افغانستان د سولې په اړه چوکاټ له هغو توافق لیکونو سره توپیر لري چې واقعا یې سوله رامنځته کړې ده. په دغو توافق لیکونو کې تقریبا تل د سختریزو د وسلو په بدل کې سیاست ته د هغوی ننوتل شامل دي. د یو اس ای ټوډی په لیکنه دا اقدام په موزمبیق او ال سلوادور کې په 1992 کال کې، په شمالي آیرلند کې په 1998 کال کې او په کولمبیا کې په 1998 کال کې سوی دی.
لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د دفاع د وزیر په مشرۍ امریکایي پلاوی په دې سلا کړې چې د کابل او واشنگتن ترمنځ نظامی اتحاد به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو تر وخته پورې دوام کوي. ارګ په یو خبر پڼه کې وایي چې ولسمشر غنی پرون د امریکا د دفاع له سرپرست وزیر او د په مشرۍ له پلاوی سره په ارګ کې له دې هاخوا د علاقې وړ نورو موضوعاتو په اړه هم بحثونه وکړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کابل ته د سفر په ترڅ کې افغان چارواکو ته د خپل هیواد د دوامدار ژمنو ډاډ ورکړی دی. له کابله یوسف خان زادران په دې اړه نور جزئیات اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د دفاع وزیر له سرپرست سره په خبرو کې د جنوبی آسیا او افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ستراتیژي بریالۍ بللې، خو ویلي دي چې لا هم په ځینو ګاونډي هیوادونو کې د وسلوالو ځالې فعال دي. لارک څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غنی د دوشنبه په ورځ له پاتریک شانان سره په کتنه کې په دې هم ټینګار وکړ چې د یادې ستراتیژي له مخې د وسلوالو ځالې له منځه وړل یو ستراتیژیک هدف و چې نه دی ترسره شوی. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دغو ستونزو د له منځه وړل لپاره د دواړو لورو ترمنځ ټینګار په دې وشو چې د کابل او واشنگتن نظامی اتحاد به د بشپړې سولې تر ټینګښته دوام وکړي. په کتنه کې دا هم ویل شوی چې د ترګرۍ ضد جګړه او د سولې بهیر به د تلپاتې سولې تر وخته دوام کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د دوشنبه په ورځ په یو اعلان شوی سفر کابل ته ولاړ او هلته یې د بیلابیلو افغان چارواکو سره وکتل. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي پاتریک شانهان د دغه سفر پترڅ کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت لسلاکار حمد الله محب سره هم کتلې دي. دغه شورا ویان طارق اریان ازادي رادیو ته ویل دواړو لورو د سولې په بین الافغاني خبرو او له افغان ځواکونو سره پر مرستو ټینګار وکړ. جانب ایالات
متحده از
د امریکا د متحده ایالاتو پلاوی د افغانستان د دفاع په وزارت کې د ظرفیتونو له لوړېدو ستاینه وکړه او ډاډ یې ورکړ چې خپلو همکاریو په تېرو هم د افغان دفاعي ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د نظامی چارو څېړونکي باری عارض وایي کابل ته د شانان سفر په مهم وخت کې ترسره شوی دی. دی وایي دغه سفر او د شانان ژمنو ته ځکه هم په مهم نظر کتل کیږي چې له دې وړاندې د امریکا جمهور رئیس وخت نا وخت له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو ویلي دي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر بیا کابل ته د سفر په ترڅ کې ویلي چې له سپینې ماڼۍ ورته هیڅ داسې امر نه دی شوی چې له مخې دوی ځواکونه کم کړي. امریکا دا وخت په افغانستان کې شاوخوا 4000 عسکر لري او دغه هیواد له افغان ځواکونو سره د ستو ترڅنګ له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې هم ګړندې کړې دي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د دفاع د وزیر په مشرۍ امریکایي پلاوی د افغانستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره کتلي. یوه موضوع هم د سولې موضوع وه. د افغانستان د جګړې یو قرباني د کندهار اوسیدونکی عبدالرؤف له افغان حکومت او طالبانو څخه غواړي چې سوله او اوربند وکړي. عبدالرؤف چې تازه یې په کندهار ښار کې د سولې لپاره د پرلت خیمه وهلې ازادۍ راډیو ته وویل چې د جګړې اصلي قربانیان افغانان دي او که جګړه دوام کوي نو افغانان به یې بیه پرې کوي. صادق رشتینی د سولې د پرلت د خیمه ته ورغلی.
دیش کلن عبدالرؤف د کندهار هغه اوسیدونکی دی چې د هیواد پر روان تاب تریخوالي کې خپل چپاپ شا او د اورېدو حس له لاسه ورکړي. عبدالرؤف چې تازه په کندهار ښار کې د سولې لپاره د پرلت خیمه وهلې افغانان د جګړې اصلي قربانیان یادوي او لشکلو غاړو غواړي چې روان تاب تریخوالي نور پای ته ورسوي او سوله وکړي.
موږ طالبان او دغه حکومت باید ټول سره وکړي چې ما پر کم باید نور خلک نه یولي فائدہ نه کوي چې پپټه ګډان سی اګران ته سی ادا غره کم چې باید دې ټول ته سره ماته چې نور مسلمانان داسې په ټکانو په جنگو کې باید خوښ نه سي چې ما پر آل باندې نه سي مقصد په دولت موږ دا خواهش لرو چې مقصد خپل ټول په خپل قرباني او په خپل عزت باندې په اخلاق په شو حکومتاري سره خپل ټول په امن راولي چې انسانان په دوه خو باید وکړي چې په وخت باید
د عبدالرؤف فسیر ممکن روان جنگ له ګونو نور کسانو هم د ژوند هلی اخستی وي. د جګړې د پای تر رسیدو په پار د کندهار یو شمیر نور وسیدونکي هم د عبدالرؤف سره یو ځای د پرلات په داخه مکی راټول سوي او وایي تر هغو چې سوله راځي خپل ژغبه اوچت ساتي.
موږ د امور کو مختزو د افغانستان پر نور ولایتو کې مشغواړو چې د خلکو سره په نماز کې څو خلکو سره ووینو چې د افغانستان ټول علما را مخت نسی علما عوام ورپسې نسی دا ژغ باید د منبر دا پورته سي. د هر مسجد کې باید دا خبر وس چې سوله باید راسي.
جنگ په شکل غاړه دا ژغ کو چې دوی د خپل جنگ پای ته ورسي دوی د اوربند وټاکي او دوی د دواړو مذاکرات سره حاضر سي تر دې چې دوی په پردی ملکو کې مذاکرات سره کوي یا مجلسونه سره کوي. دوی درس په افغانستان کې د خپل مجلس ته ادامه ورکړي او خپل ملامتي دي اړ یو خپل ملامتي ومني اړ یو خپل بریا ومني.
افغانان هیواد کې پر داسې مهال د رواني جګړې لشکلو خواو د سولې اوربند غوښتنه کوي چې طالبانو او امریکایي استازو قطر کې د افغانستان د سولې په باب سو خبرو ته هیلمندي ښودلې ده. دغه راز تیروني د روسیې په پلازمینه مسکو کې هم د طالب استازو او روسي چارواکو ترمنځ د افغان سولې په اړه یو غونډه ترسره سوال.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکوي چې روسیا په لویدیځ کې د اختلافاتو د پارولو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون هنګری ته د سفر پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر 15 اروپایي هیوادونو ته خپل 15 ورځنی سفر د اروپایي ټولنې له هغه غړي هیواد پیل کړ چې سخته د روسیې پلوي کوي. مایک پامپیو هنګری ته په دې سفر کې ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته باید اجازه ورنکړل سي چې د ناتو ملګرو ترمنځ اختلافات ته لمن ووهي. پامپیو له خپل هنګری سیال پیټر سیارتو سره په یو غټ خبري غونډه کې ویل چې د روسیې پر غازو د هنګری اتکا او له پوتین سره د دوی ملګرتیا د ملي امنیت پر وړاندې د خطر ښکارندوی کوي. نو وی مانن د هنګری د بهرنیو چارو له وزیر سره د اوکراین د هغو هڅو د ملاتړ پر اهمیت خبري وکړي چې د خپل خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا لپاره یې کوي. موږ باید پوتین ته اجازه ورنکړو چې د ناتو ملګرو ترمنځ اختلافات راولي. د هنګری ټول وګړي له خپل تاریخ څخه پوهیږي چې یو اقتدارګرا روسیا به هیڅکله د کوچنیو هیوادونو د خپلواکۍ او ازادۍ ملګری نه وي. پامپیو زیاته کړه روسیا یوازینی ځواک نه دی چې په دې سیمه کې د ازادۍ او د لمنځوړلو غوښتونکی ده. هغه ویل د هنګری د بهرنیو چارو وزیر سره په دغه هیواد کې چین ته د ځای ورکولو پر خطرونو هم خبرې کړې دي. خو پیټر سیارتو هم په واضح ډول خبرې وکړې او د روسیې په اړه د هنګری د ډیپلوماسۍ په اړه د لویدیځ انتقادونه ریاکارانه وبلل. نوموړي ویل چې بوداپست د لویدیځ له دې پالیسۍ څخه ستړی شوی دی.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ژوند رنگونه د محاورو یو نوې برخه تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې په موکړې د خبرونو لنډیسته د افغانستان پخوانی موقت ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي تیر مخم د ورپېخې ناروغۍ له کبله په حق ورسید. د ښاغلي مجددي د کورنۍ غړو رسنیو ته دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې نوموړي د درې نوي کلونو په عمر سا ورکړه. د 209 شاهین قلوردو چرواکی وایي چې په تخار ولایت کې د کوکچی سین په شاوخوا ولسوالیو کې د طوفان څلروشت پنوم د پوځي عملیاتو یو مهم هدف د منځنۍ اسیا د جګړه مارو ځپل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسمشر له یو پخوانی سلاکار جنرال دین محمد جرأت څخه غواړي چې ژر تر ژره خپل غیر مسؤول وسلوال کسان او هغه وسلې او تجهیزات چې له حکومت څخه یې اخیستي دي وروسپاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې لا هم د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژنې په اړه تحقیقات کوي. ښاغلی پومپیو پرون وویل چې امریکا د دې قتل په اړه د څیړنو د ځنډولو هڅه نه کوي او د ترکیې یو پوځي هلیکوپټر د استانبول ښار په څنډو کې د بیړنۍ ناستې پر مهال رالویدلی دی. د ترکیې چارواکو په وینا لږ تر لږه څلور سرتیري په دې پیښه کې مړه شوي دي.
د ژوند رنگونه
نوم عبد الله درانی دا د لغمان ولایت اوسیدونکو یم.
ولې په افغانستان کې خصوصا د دې موضوع په اړه چې انجنیر بیرون کار کوي منفي نظر نه دي؟ علت پدې کې څه ګوري؟
زمونږ استاذ ټولنه یو سنتي ټولنه ده، یعنی ډیر رواجونو رسم رواجونو دغه شین ته ډیر ترجیح ورکوي. په دې اساس هغه پخوانی رسم رواجونو په اساس باندې دوی خنه غني خپل لور یا خور بیرون زده کړو ته واسي کار ته ولېږي، د ټولنې پرمختګ کې ونډه واخلي.
ستونزې به څه وي؟ ټولنې ته خپل هغه جنو خويند ته د کورنۍ ته څه ستونزې وي؟
ستونزې ډېرې دي. مونږ تاسو په افغانستان کې نیمه نفوس چې دغه اوناس طبقه ده، خزینه طبقه ده، هغه هم خدمات ته اړتیا لري، هم خدمتونو ته، صحیح خدمتونو ته، زده کړو ته. نو کچیرته مونږ تاسو خزینه کډرونه ونه لرو په ټولنې ته ډیره سخته ده. په کورنۍ ژوند کې تاوتریخواله ټول نوم ده دلیل چې دغه هم دغه پوهیده
ته ډیره پورې. البته په پلازمینا کابل کې دا مشکل حل ده. دلته یعنی انجنیر خويندز منګه وظیفو تمزي دندم تر سره کوي، خوانزي تمزي خو په اکثره ولایتو کې بیا دا مشکل شته ده او وجود لري.
ګوري په کابل کې تیر 15 کلونو رئیس ډیر کار شوی ده. دلته ګور موږ په د غزنی په لس ولسوالیو کې په تیر 15 کلونو کې یو خزینه پاره نه لرو. دولت سم پاس دا ډیر بګنونکو حالت ده. د ټولنې مسولیت هم ده، د قومي مشرانو مسولیت هم ده، د دولت مسولیت تم دای چا م په هاوی وکي په دې برخه کې اول ته امکانات برابر کی خو زینس د کوونکو ته مکتبونه جلا مکتبونه جوړ کړی. د خیر د غوی درس مو ریواج په ترکیب ورسره ولاړ شي تر څو دغه مشکل حل شي.
خپل د ځوانانو دنده په دې برخه کې سره چې خپل انجونې یعنی ځوانان او کورنۍ څه باید وکړي؟ مثلا تاسو یادونه کړئ چې ښوونځي جوړ شي، ډېری وخت بیا ښوونځي شته دي، خلک وایي چې خپلې لور نه پرېږدي، دلته بیا یعنی د کورنۍ دنده څه ده؟
کورنۍ دنده همدغه ده، سل په سله باید دوی خپل هغه راوباسي. زر ستونزې له همدې نه پیدا شوي دي، همدغه نه پوهېده چې دغه وطن دغه حالت سره مخ کړی ده. په دې اړه باید دغه کورنۍ چې دې ته حاضرې نه دي، هغوی ته قناعت ورکړل شي، هغوی په دې وپوهول شي چې دغه ګټه تا ته هم ده، همدې وطن ته هم ګټه ده. بغزاده دانس صاحب شعر دی، وایي: ماما دا لور دې سکول ته ولېږه په لور دې سبق ووایا، ماما دا لور دې سکول ته ولېږه په لور دې سبق ووایا، په دې کې غیرت مه ګوره، غیرت ته بلا لارې دي.
قدر منوریدونکو، لدې سره د ازادي رادیو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو، خو په تلو تلو کې ستاسو یو څو پیغامونه. عبدالواحد مدقق له لوګر نه خپل سمس کې لیکلي دي: خدای دې نور نو د خلیلزاد هڅې کامیاب کړي چې تر پسرلی پورې په افغانستان کې د سولې شاهدان ووسو. د فتانیلی کې د لوی جرګې را بلل د سولې لپاره یو ښه حل لاره ده. او د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکي: د افغانستان د سولې پروسه د بایدن بین الافغانی وی نه خارجي. و بجې او دیرش دقیقې.